السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې چې د جون په شپږمه یې البته چې د جون په پیل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون له نهمې یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې له مخې د افغانستان په شمول د دولس هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کیږي. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی ګینا، اریتریا، هایټی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک به اختر اجانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرنس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد شوی دی. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرنس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوې نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل کې او د غرض بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبری اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخوانی ایراني ډیپلوماټ رویټرز خبری اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تما د سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریه د فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د سالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوی چې د مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډله سبانه لوبه د ملي ټیم د نوي ایتالیوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. امریکا ته د افغانستان په ګډون د دولس هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملی کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستان ستانه شوي کډوال مغغولي چې وایي د اختر خوند نه وو.
موږ دلته پراته یو په خیمو کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان ستونزې دي د اختر ورځ باندې په ستونزې کې تیر شو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
لبه ده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا او په نشي حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري دغه هیواد ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له 9 پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تاک په تمه وخت تیروي. خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تاک پی 2 او پی 1 یا ایس ای وی کې سونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون 9 امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي، په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي، هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګوه او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د ایس آی وی کیسونو لالارې د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا ګرین کارت درلودونکي کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوي، خو د هغه زرګونو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوسمهال د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناهغښتونکي چې ډېری د پی یو او پی دوه په نوم کیسونه لري او ډېره برخه یې په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ پی دوه کیس لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان کډوالو د دې د برخلیک لپاره لکه ډېره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم نه، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو درېمو هیوادونو کې ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو بشري حقوقو یو فعاله یاسمین نبی زاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ کیس لري وایلي وي، خو د پاکستاني پولیسو لوري افغانستان ته د دوی د ریپورت خطر او لبل لوري د پناهغښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لورې ترې ورک کړي. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوسمهال د ژوند تر ټولو سخت شیبه تجربه کوي.
د ټرمپ دې فرمان دلته ټول افغان پناهغښتونکي چې د 2021 کال نه وروسته راغلي ډېر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډېره د بشري حقونو فعالان، معترضین، د مدني ټولنې غړي، د تېر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي چې که وطن ته استول کېږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي، او تر ټولو بد دا چې اوسمهال دوی له پاکستان هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورت کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبرې دوی تر ډېره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوګونی تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا المپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په وروستیو کې له پاکستان او ایران ایستل شوی او اوس په افغانستان کې دی وایي چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر دریمه او وروستۍ له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپل اولادونو لپاره نوې جامې ونه شوي کولی او د اختر هیڅ رنگ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه د راستانو شوو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنگونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې له ایرانه ریپورټ شوې صابره اوس مهال خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونه هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبرې هیڅ هم ورته آمده نه شول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وای مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ونه سوکړلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تېرې کړې. بېګار ډېر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل اوس مهال په ننګرهار کې له ستونزو سره مخ دی.
ګرځته پراته یو په خیمو کې ژوند کوو، ماشومان ته مریضان ستونزې دی. د اختر ورځ به درې په ستونزو کې تېر شو. هېچ آمادګي نه آمادګي، هېچ شی نه و. دولت نه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زمینه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي، نوم یې به ورکړي.
دا کورنۍ چې له ایران او پاکستانه په زور ایستل شوي وایي په خپل وطن کې د سرپناه، خوراکي توکو او د روغتیایي خدمتونو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي او هغه سخته بېوزلي چې دوی ورسره مخ دي له امله یې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تېرې کړي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالي د پولیسو له ویرې چې ونیول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ ځای ته لاړ نه. مخکې به په اخترونو کې یو بل کړه تللو، اختر به مو په خوښۍ لمانځلو، خو سږکال مو یوازې په جومات کې د اختر لمونځ وکړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل، نه چا کره لاړو او نه مو کره څوک راغلل. هیڅ کډوال د ویرې له امله له کورونو نه شي وتلی. کله چې د شپې ویده کېږو د پولیسو ویره موجوده وي، خوب نه ورکوي. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم له ورته وضعیت سره مخ دي. ځینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډېرې مواردو کې له کورونو نشي وتلی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسیو کې له ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخ په زیاتیدونکو شمیر په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د دې سفر اعلان کړی او زیاته کړی ده چې له ضیاء الرحمن اریوبي سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له زده کړې یو شمېر محروم نجونې او مدني فعالانو دا اقدام سمبولیک بللی دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. تفصیل لای فیروزی عزیزی ناور.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته راستنې سي او یاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تنه ما هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستن.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د خوانځو او په هنتونونو پرانیستو تسترګي پلار یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین زیناسو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او په هنتونونو تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ خوانځي او په هنتونونو پرانیسي او بیا دې ځان خودنې وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې لزده کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون له لارې د نجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وښيي.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خوب پوشیدن به چشم های ما،
دا وایي له حاشیه روی د وخت تیرول او زموږ سترګو د ښځو حقونو نړیوالې ټولنې ته د خاورو شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وښيي چې زده کړو ته د یو ستر او بنسټیز اړخ ګوري، خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز یوه کورنۍ ستونزه ده. لزده کړو دا محرومې انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو د روانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې دې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبه په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربیره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د نجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولی. د دې ډلې سید اشرف صادات ازادي راډیو
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتوند
با دیلی لوری چه طالبان لری دا سفرون ای دی افغانستان تعلیمی نظام تا کمالاست راولنه نلری او نه اغا کران لاره چه طالبان دی رامنستشوی و بندیزون پا اره لری بدل اکری که دا سفرون دی طالبان لپاره دی فرصتون پا توگه تلقی کیجو در سو دوی دی جکری او سیاست دگر که تاریخ کې لوساتی او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 12 او 12 نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوې او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګی پورته نجونې له زده کړو
راګرځول شوی او بیا د 2022 کال په وروستیو کې د پوهنتون نه هم منع شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین شوی، خدای دا ډیرای افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصيلي راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي کمزوري مزلته کتنه شوی. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه څه وده نه د کړی یا هغه څه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړي او د نړۍ اړتیا ورته ډیره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهره بلوا وبللې، هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد وو. تفصیل له صفي الله سانکسي اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا وبللې، هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. او به ګورو چې څه ته اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چې اړتیا ولرو ورو لیږو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله ده. موږ به دا ډیر له نږدې وڅارو. کله چې دوی په خلکو توکي کوي، تاسو پوهیږئ چې دوی توکي کوي، دا د دوی نوی کار دی. دوی لاړی تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پوهیږئ چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي، زه یو کوچنی بیان لرم چې وایي دوی توکي کوي، موږ یې وهو. او ما دوی ته ویلي هیڅوک به زموږ په پولیس افسرانو لاړی تو نه کړي، هیڅوک به زموږ په اردو لاړی تو نه کړي. لاس انجلس د درېمې پر لپسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چان د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقص کړي. سپینې ماڼۍ بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د اکشن بی پورز ملي ګارد شاوخوا د لزغړی د کورنی امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شیو په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منسوبینو په عملیاتو کې نیول شوی. لزګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتاً لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د ایستلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، اوس هم راځو د خبرونې په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي زیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغان کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوي، په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل شته. ازادي راډیو ډاٹ کام آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورځ تر بلې د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلدتیا نه لري او ترې شاته پاتې دي. دغه افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژۍ د زده کړو زمینه برابره شي او وایي چې د مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژۍ ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری اوسنۍ پراخې کچې ته په کتو ځوانانو ته د ټکنالوژۍ په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمینه برابره نشي، نو په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم دا او په نشت حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي د دوران نیولې تر پوهنتونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره یې اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مرد چېرې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مرد.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېرې ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوري دي.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته سوي چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت سوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 3-5 کلو 3 کلو 80% دندې دنه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي. یعنی ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي، بلکې ان لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
facebook.com/azadiradio